سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پس از چند روز درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورند، روز گذشته دو طرف بر سر یک آتش‌بس توافق کردند. این رسانه‌ها نوشتند که این توافق روز گذشته در منطقه خرلاچی در امتداد خط دیورند در نتیجه جرگه‌ای که مقامات دو طرف نیز در آن شرکت داشتند حاصل شده است. جرگه همچنان پیشنهاد باز کردن دروازه خرلاچی را برای هر نوع تجارت نیز کرده و موافقت شده که در روز سه‌شنبه هفته جاری جرگه دیگری هم برگزار شود. از اواخر هفته گذشته تا روز شنبه گزارش‌های مبنی بر درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی‌های زازه آریوب، دندپتان و زازه میدان پکتیا که در امتداد خط دیورند قرار دارند منتشر شده است. گزارش‌های از تلفات دو طرف در این درگیری‌ها نیز منتشر شده است، اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان به گونه رسمی به این درگیری‌ها واکنش نشان ندادند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یکشنبه 19 می 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات بدخشان، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، غور، بادغیس، هرات و فرا احتمال بارانهای نسبتاً شدید، سیلابها و رعد و برق وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حالی است که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در غور حداقل 50 تن کشته و ده‌ها تن دیگر ناپدید شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 4 زندانی به شمول یک افغان برای آمادگی به اعدام به اتاق‌های انفرادی در زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. این سازمان روز شنبه 18 می اعلام کرد که این 4 تن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد برای اعدام آماده شدند. یک افغان که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شدند نیز ممکن است به زودی با این 3 زندانی ایرانی اعدام شود. بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 میلادی 84% افزایش داشته است. گروه‌های حقوق بشر از روند محاکمه در ایران انتقاد کرده می‌گویند که این روند فاقد شفافیت است. حکومت پاکستان اعلام کرده است که تعدادی از محصلین خود را از بشکک پایتخت قرغیزستان با طیاره مخصوص به پاکستان منتقل کرده است. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی پاکستان، 140 محصل شب گذشته با یک طیاره وارد لاهور شدند و در میدان هوایی از سوی محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند. رادیو تلویزیون ملی پاکستان به نقل از مقامات نوشته که روز یکشنبه تعداد زیادی از محصلین از بشکک خارج خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که عده‌ای در بشکک به شدت به محصلین و شهروندان خارجی حمله کرده و دست کم 29 نفر را زخمی کردند. در همین حال حکومت قرغیزستان در اعلامیه‌ای گفته که وضعیت اکنون در شهر بشکک خوب است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بر اساس پیش بینی او، روسیه عملیات نظامی خود را در شمال شرق کیف تشدید خواهد کرد. زلنسکی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانس پرس که روز شنبه 18 می منتشر شد، همچنان گفت که کیف صرف یک چهارم دفاع هوایی لازم را برای حفاظت از خط مقدم جبهه در اختیار دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای روسی که در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های داشتند، در دهم ماه‌می حمله غافلگیرانه بر منطقه خارکیف را آغاز کردند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که نیروهای روسی فقط در برخی مناطق شمال شرقی 5 تا 10 کیلومتری پیشروی کردند، اما بعداً نیروهای اوکراینی آنها را متوقف ساختند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاڅو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګه دوار لوري په بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لکه څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي وو. ترڅنګ پاکستان خبر ورکړی چې امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي. مسلسته موزه صفی ولستان ایک ځای خره خلاص تویم را سره میلمه ندی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسف زای اومدارنګ د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند دواړو ته خره خلاص تویم. یوسف زای پهل تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوزیانو ترمنز په ډنډ پټان ځازی اریوب او کورم کې اخو د پاکستان یو بل باندې سخت دزي شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي دواړو خو د مرګ جوړولو د اړولو ادعا کړې ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي، په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه، سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ولاه او د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې چې پاکستان دا وکوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو او چې زموږ مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړی دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل، ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی د مونږ دغه خېګړې یا د مونږ احسانونه شاته غورځولي دي او د مونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا د چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې کاغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی او کابل ته چې واک ته رسیدلی د کاغه احمد شاه مسعود او استاد رباني او سبحت الله مجددي او کرزای صاحب یو ټول بیا په دې پوښلو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپل ګټو د لپاره استعمالونه ما اوس په ار کې ما اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکم، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منل کوم چې ما دي یو مجبوریت په محل منلو. نو لدی عمل هر هیواد هر ډله چې بلوک پاکستان یې مرسته هم کړی وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسیږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 50 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار وو د غیر عمل یو 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 مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده او دا د نن نه ده، دا د او یا یو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کول چې پښتونستان په مسالې باندې ډیورن په مسالې باندې په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي، خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کو دتا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو ډیر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بیرته د توازن قوت افغانستان طرف ته تللی دی، اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري مليشو باندې دځو کې بیانونه راشي سفرونه لغوه شي، لدی عمل همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لدل کیږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوا ترونه ډېر یو بل نظر سره اړم کیږي یو بل باندې.
مننه یوسف صاحب. اوس ول اصرار واور چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه د دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنوي ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
د څه خو په ښکاره سندې ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامی او مطبوعاتي کوم انتظامی او امنیتي چارواکي هغه هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمه او د پکتیا ترمن سیکم سیمه دا مارو جبسر ناګه کې د میپ د لسما باندې دغه سی بیا د میپ پنځه لسما باندې دغه کوم نختی چې رامسته شوی دی او چې دغه تک منګه کوم ازغن تار مو هغه بیا دغه رغول روانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دی غوډه خبره کوي چې نه دا سينه و یوازې د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبا سرسیمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دې حمله وکړو بیا دوی ځوابي کاروي وکړه نو د دې مخ کې تاسو یا چې د میپ وومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغه جنرال شریف هغه دا خبر وکړل چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان زموږه کارول کې د لپاره افغانستان زموږه کارول کې یو کساسو یا چنډي هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشته مارچ باندې چې کوم په شانګل کې په بشام کې د چینایي پنځه انجنیران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شو د غوي سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو د دې چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شي وو نو هغه هم افغان وو نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده زبر بل خبر تاسو کومه چې په دې ورستیو کې کومه اسلام آباد میشته سیرنیزا اداره د هغه دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2013 کې شاوخوا څباندې وسو اتیا بریدونه شوی دي اتیا نو پاری کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او څباندې 1400 هغه جوړ شوی دي او دی چې دي کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو کساسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دغه باوجود دغه تل کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کومه د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسفزی صاحب هم پښتنه وکم څومره واقعي ښکاری دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي و سواتیا بریدونه خو بيخي زیات یعنی باید مکمل شکل تغیر شي لکه څنګه چې کابل په تیر شلو کلو کې فکر کوي
چې بخیدی کې هغه د وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي
دقیقا دا تیرنی د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز د خوښي ودی فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پی سټډیز وی ترڅاري کړی دی دغه خو په ټول پاکستان کې دی د کې د بلوچستان بریدونه هم شامل دي خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه کایو مروي فایر کیږي یا پچا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتی پیکې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کوم ورځ داسې نه ده تیر شوی چې هغه د برید نه وشي بل خصوص د کلنچ په باندې ساکي طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هرڅ خوندې شي خو متاسفانه د دوی هغه ټول حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو پنځو کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا وایي تاسو فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه کوي څنګه چې پاکستان بریټ کوي جواب په پاکستان ته مخامخ ورکړي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اساني سره مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو وستر کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول د فکر کوم چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کارته او د جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ٹی ٹی پی یو بیل مازاله دا ٹی ٹی پی اوس یو ستر قوت ګرځیدل دا 25 دیس کال هغوی مقاومت کړی دا په قبایلی سیمو کې پاکستانی پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجنی یا خلک ماجر کیږي تبن خلک د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یو خود خپل انتقام د لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې غوی د خپل انتقام د لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شي ویډیو بدلا واخی نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده خو دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پی مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پی سره یو ځای د امریکای په بیپلوټ الوتکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای له خوا ورکړل او هغه هم سره نشته ده نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډیر زیات لري او ټي ټي پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوی دي نو فکر کوم چې پاکستان یو ډیر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پی افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پی باندې فشار واچي دا ډیر ناممکن کار ده تاسو وګورئ چې ټي ټي پی نو
وړاندې القاعده درې سم دا پختم یوسف زئی صاحب چې د پاکستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې د خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردی ورسره شته کده تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې طالبان ده او بیات یې نه طالبانو له رهبر سره کړی دا بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ٹی ٹی پی په سالونو پیل کړی دی په قبایلی سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنگیدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان د لپاره هم اسلامي امارت لپاره هم ممکن نه ده چې دومره شپږ زره کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف له کسانې چې پاکستان دا دلیل ورکول چې کومګه د اسلامي ٹی ٹی پی یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي بس موږ خپل وسو استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو یو طالب نسو بل په دوس عین موقع کې افغان طالبان دی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قوا خلاف وي خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دی حتی هغه یدري سو یا څلور سو القاعده خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ور باندې قربان کړو نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده لکه څنګه چې پتیرو شلو کلونو کې کرزی صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی د دې لپاره به د خپل مسولیتونو نه فرار کوي چې بس لا پاکستان کوي او بل اخر د غوي په سقوط باندې واقع شو د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوطه کړي خپل امنیت مضبوط کړي دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پوریزی او 400 کیلومتر 400 کیلومتر لار وی لا کوټې نه نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسولیت ته نو درسته ټي ټي پی په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیه یو برخه ده خو د دې قضیه حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوط شي متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پی داسې ده چې د ځايي خلک دي دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهات ډیر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دی هغوی ته رسیږي او قبایلي سیمه چې په خوای د دوی یو مراکز او هغه شاته پاتې دي. نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتیږي متاسفانه د دې نه ادوارو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتیږي او د دې چانس زیاتیږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیر دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمل لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت خودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي دی غوي سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پی مسله حل نه شول او دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبری چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیم ګیری مرکز د کندهار نه حل کی او کندهار ته د سفر ترته نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې سرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره هم دغه خبره کوي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي. او دغسې کله هم پرسکا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیماری هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې د افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلاننګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که تاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړل نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورزویل چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشور هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پی پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمي صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا د بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلاننګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامه کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالې کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی خو دا زما خپل نظر دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو ان کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړی ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې و. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه چولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت تغیر یعنی پوها خلق دی وی مذاکرات په میز باندې امریکایان به د قانه کول القاعده کسانی کټول نه نیول یو شمیر نیول د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو دوه ورځ په زندان کې چولی وو درې ورځ به هغه به د قانه کوچ دلته په ملیونو افغانان دی دوی په منځ کې طالبان اوسېږي موږ نشو کولای چې ټول افغانان وو باسو یا تاسو اجازه راکوي چې ټول افغان کډوال په زور وو باسو تر څو طالبانو لار ډاب کو راتک نو خو سره دا دلیل نه وو امریکا هم په دې پوهېدل چې پاکستان 50% کومک کوي 50% نشي کولای به تر د پاکستان په خپل ډېر مهم واد ده هغه خپل د جنگ کارو د شک نه سمون خدای وايي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي غوښنه زیات دوی دغه تروریزم په نتیجه کې هرڅه د لاس اور کړی دی تجارت د لاس اور کړی وو خارجي قوا خارجي کمپنی پاکستان ته نه راتلی حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو ورسته په پاکستان کې د ټولو یو 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 داسي یو داسي عمل د چهار سو کو سره آشنا دي هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو ورسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمن زولاړو یعنی دا خبره چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسې نه زیات نقصانات هم کړی دي خو دا بل خبره ده چې پاکستان نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي دوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول خلک ووتلو دي د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه د پاکستان پر جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدای نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پی کبیر ته راځي دې سیمې ته پاکستان څوخ احمدونه لري امریکایت یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه یا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې چې په سبب بخي دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلي کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزیشن اعلانو په خاص توګه فیض امیت هغه اشاره کوي چې دا غوی بیا د افغانستان د طریقه طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې پر ځای کړل
ګونه کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو ولر وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کول شوای نو غوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک د جنرالان په یدل چې د ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللې شي نو غوی د سولې کوشش وکړلو هغه کوشش ناکام شول او طالبان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې اځو کړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د هدا زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کېږي دوی سره مشورې نه کوي جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شي وي او په افسر اکثر موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو لدی عمل د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شلو یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کدا شي ځین خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزر امستکی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوج هم وای چې مونږه اشتباه وکړه
یوسف زیس اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیر شلو کالو کې په کناډا او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او دا سی په ښکارا باندې نه منله دغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې ورسته دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی دوی په خاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه وشت دي یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی بریدو کی په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنۍ واکمن حکومت لپاره دا منفی پوینت دی خبره ده چې یو بلې واد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي جواب نشي ویلی. منظور می دا ده چې په نړیواله کچه باندې د دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري، هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبری دوشلو، په درجنو پاکستانی فوجان په کې مړي شو، اگر چا بری د امریکای وکړو او بیا هم د افغانستان لخوا وشلو، بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پیډلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو بری دو کې په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی بریدو کې هغه کې د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغه ټول له طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدو له کوي د لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه کوي وجل شم. دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان او که د پاکستان وو، هغوی سره یو سیاسي حل ته رسیدل ناممکن دي.
ډیر زیاته مننه کوم شنونکو او خبریال ښاغلی سمی یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسلس دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم سیلاب‌های مرگبار در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 تن پیدا شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست‌های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست نروژ، همبارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی‌های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان با کمک‌های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب‌ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب روستاهای زیاد زیر آب شده، زمینهای زراعتی تخریب و برخی از راهها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید:
خران یک دم شدید کرد، نیم ساعت بعد سیلاب پشت کوه زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی نمی جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بروز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر میبرند، ساعاتی دیگه هم که معروض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمیخوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند، به کوه ها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن این هم نمیتونه دقیق باشه.
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناماهنگی را که از آغاز حادثه ما برش متوجه هستیم امی هست که مستات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارن و طالبان هم امی ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازن. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بوده تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرا به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک ناماهنگی با اما گروه حاکم طالبا با کمیته بیشتر و سامانش هستند که اونا شاکیستند که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا که متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمانی یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیرزای سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق‌الا بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبی‌زاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسیجرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکملتر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در ای و پیام دیگه‌ای که بسیار واضح میتونه برسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشته، و یا هم حداقل اگر داشته هم در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک الیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخن سفید که در واقع مقامات دولتی را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت در بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار نابخشودنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و برای ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف میشد بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
در هفته ای که گذشت، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار دو‌روزه با جامعه مدنی و ویژه افغان‌های مقیم ناروی در اسلو پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. به گفته گروه حقوق بشری که لیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطیها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
ناروی یک کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین المللی میتونه افغانستان از بران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی منطقه‌ای و بین المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شوه، ناروی در حدی نیست که بیایه با بران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
آیا ممکن است زمینه را برای برسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بخاطر من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان را میبینیم و ای اولین بار نیست که دولت ناروی طالبان را ایجا دعوت کرده. خب این بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان رزوتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک اپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند. ما باید اوکراین و گازا را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، نروی پول نداره و او طرف طالبان را بار بار نروی میخواه بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم میداشت، حداقل یک نتیجه اگر میداشت، خب باز آمده میگفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس میگیرن، صحبت میگیرن، نگوشیت میکنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان ناروی آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیود سر مردم آمد، نه تنها زنها، تمام مردم ما، بخصوص سر زنها. حتی افغانستان یگانه مملکت است در تمام دنیا که زنها مکتب رفتن نمیتونن. ای یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستند و مجرم مردم افغانستان هستند. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاگ کورت معرفی شوند. و او خاطر من رفته و بدترش از اما ای است که راجع به تحصیل دوجه میگن صحبت میشه، خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است، اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد اینکه داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد، از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شدند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی TTP قرار دارد و این TTP از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود را به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت‌های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز می‌تواند گسترش دهد، به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت‌های جهانی با کنار گذاشتن سیاست‌های دوگانه و جانبدارانه خود می‌تواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مکبراید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدند، چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مک براید، وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی، آقای مک براید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود، 27 ماه را در حبس سپری می‌کند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر استدلال می‌کنند که محکوم و مجازات شدن مک براید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می‌دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایا این را می دانستن و به حیث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر این را افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمی گفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن. معناش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشان چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه بر استرالیا، یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه و افغانستان بره و ایجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه، پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 سور و میزبانی اسلام آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 سور ادامه خواهد داشت. تیم های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقزستان تیم های حاضر در این رویداد می باشند. افغانستان در این گروه تمام بازی های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله، بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم، منتها سطح بازی بسیار بلند است. سطح بازی ها تصادف در گروهی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در بالیش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم لیگ والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم و به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک 3 ماه یا 6 ماه یک آمادگی آماده داشته باشیم. با مجرد که لیگ ما تمام میشه ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، پنجشنبه 27 سور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارتخانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یکجا شده است. با اضافه می کند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه میتواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلند رتبه حکومتی نمیتونن اجازه ندارن که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی می‌کنند به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک بر اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکیست انتخاب میشه، حکومت ها حق دارن که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است، تعیین کنن. ولی برعکس، اگر شخصی که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار داره، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنن. میتونن که پیشنهاد کنن، ولی از طریق امور انتخابات داخلی باید انتخاب شد. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صد میکنه. یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه. ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم میداشته باشه. کیو عواقب؟ اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت میباشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم میداشته باشه. خصوصا ما که در آستانه بازی های المپیکی پاریس قرار داریم، ای فوق العاده خطرناک است و ضربه مهلکی که ورزش افغانستان دیده این عمیق‌تر میشه و این مسئله باعث میشه که ما هیچ ورزشکار را فرستاده نتانیم و در از مدت در تعلیق قرار بگیریم. البته در ها کشور کار کردن تعلیق شدن، تعلیق موقتی شدن، تعلیق در از مدت بودن و ورزشکارش نتانسته در بازی شرکت کنند. این برای ورزشکار ما، برای ورزش ما خسارات و ضربه جبران ناپذیر به بار داره.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237/47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز با عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده موفق بیشمار وجود دارند. شاید راحت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به ای ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه. مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه های مثبتش می توانیم امانا حمایت و دستگیری از همدیگه و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش یا اثرات منفیش همانه همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده، مثلا کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مسعد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.